السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یادلوي 19 او د فبروري 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښین او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا 13 تنه ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوي دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغو چاودنو خلک ویرولی دي. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشا ځواکونه ګمارلی دي. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د ټاکنو جزئیات درکوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې پر معنادار ګډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ښاغلی متقی دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوحې په غونډه کې برخه اخلي که نه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري میاشتې په 13 او 19 د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړه شي. له دې سره هممهاله پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د هم له توماس نیکلاسن سره او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارج دافیرې رافایلا یودیچ سره د دوحې پر غونډه خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره تېره شپه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې هغه هیله ښوولې چې د افغانستان لپاره د دوحې غونډه ښه نتایج ولري. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیري وایي د بیلابیلو هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره یې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن امیري تېره شپه پر خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو له خوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنځشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي د دغو مذاکرو هدف په غزه کې د قرارۍ ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغې فلسطیني ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې نږدې 28,000 کسان وژل شوي. خپلواکو سرچینو بیا دغه شمیرې تایید کړي نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او تر 30 زیات نور تري تام دي. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبې ماښام د ځمکې ښویدنې په پیښه کې 10 کسان ژوبل دي. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایتونه کړي دي. د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن ښار کې دغه اعلان کړی دی. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستهبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ دویچه پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یې پر وخت نه دی رسیدلی یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې نن عمومي ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې ناامنیو او بد اقتصادي وضعیت خلک اندېښمن کړي.
ولس دا تمه لري چې تر ټاکنو وروسته نوي سیاستوال رامخکې شي او یو بدلون راولي.
د دغو ټاکنو روڼتیا څومره د ډاډ وړ ده؟
اوس مهال دغه ټاکنې زیات د پوځي اسټابلیشمنت تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. پایلې به هم څرنګه چې د دوی نظامي اسټابلیشمنت خوښوي هماغه سي پایلې به دوی تنظیم کړي.
د طالبانو لوړ پولي چارواکي وایي هیڅ سیاسي فشار پر حکومت اغیز نه کوي، او د اسرائیل او حماس د جګړې څلور میاشتې پوره شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر رفح د اسرائیل د پوز د حمله هوډ به ناوړه پایلې ولري.
I'm especially alarmed by reports that the Israeli military intends to
هغه راپورونه چې د اسرائیل پوز واړي په بل پړاو کې پر رفح تمرکز وکړي تکان راکړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لید د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم و منی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بې وزلۍ او ناامنۍ ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپلو رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای عمومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی، هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سن ایالت د کراچی شار وسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز آژانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
تمام کی تو یہی توقعات ہوتی ہیں کہ نیا بندہ آئے
اور ولس داتا ملری چتر ٹاکن اور اس تا نوی سیاست وال رامخ کسی او یو بدلون راولی ٹولی ہاگا چیری چتر اس رامخ کسی بھی ہاگا چوک نو چی دا خلقو پر جوان کی کم بدلون راولی.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بیوزلی په زیاتېدو ده، او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي، او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیفله او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 30 کسان ووژل سول. بلخوا تېر ماښام د کراچۍ په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنې کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز آژانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
اسلام آباد کیپیټل پولیس هاز
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینا د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 290 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي، او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي، چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45% سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46% ښځې دي.
با موریدل چې په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر مهال نن د ملي او ایالتي پارلمانونو د سلګونو غړو د ټاکل کېدو لپاره عمومي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنې داسې وخت کیږي چې پرون چهارشنبه په بلوچستان ایالت کې د دوو چاودنو له کبله چې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی نږدې 30 کسان وژل شوي دي. دغه ټاکنې په هرو 15 کلونو کې کیږي او تیرې ټاکنې په 2013 کال کې شوې وې چې د نامنۍ پیښې ورسره ملې وې. زموږ همکار په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زرداشت شم سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتل چې د نامنۍ او اعتراضونو دوام ته په پام سره به دغه ټاکنې څومره رڼې او عادلانه وي.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان د اوسنۍ ټاکنې موږ د دې د وروستیو څو ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیاتې د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو داسې ویلی شو چې پایلې به هم څرنګه چې د دوی نظامی اسټبلیشمنټ خوښوي هماغسې پایلې به دوی تنظیم کړي. که موږ وګورو یو د ټاکنو نه مخکې درغلی وي او یا به د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي نو د مخکې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوښه کاندیدان اعلان شوي دي یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوې ده، او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که څه هم سابقه دا ده چې دوی رامنځته کړي او دوی دي زیته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوریت توګه وځپل شو او دا غوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکه په افغانستان کې هم طالبان حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علماء اسلام یا د دغه اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې هدا یقل دوی پکې حضور ولري او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاړي کوي پاکستان د دوی د لارې تنظیم کړي.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي. له ټاکنو سره جوخت ناامني ولې هلته زیاته شوې ده؟
د ټاکنو پر مهال نامنی کمنګ په دوه برخو تقسیم کو. یو هغه چې کوم رښتینی ریشې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي یا بریدونه کیږي، هغوی هم دغسې وخت کې چونکه پاکستان به آسیب پذیره وي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغسې ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی پنخه کی. یو برخه داده چې بیا غا د پاکستان استخباراتو تر اغرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غا لمنځه یوسی، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیم نه ام نه کړي. او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخابات یې لغوه کړي دي یا کاندیدان لمنځه وړي دي. نو دا دواړو پیښو احتمال شته او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیښې پیل شوې دي.
ګڼو بلوڅانو او پښتنو له دغو ټاکنو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړی. دغه کسان څه غواړي او دا پریکون د ټاکنو پر مشروعیت ستاسو په نظر کوم اغیز کوي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو بنیادی اصل او پایه ده، مګر کله چې ولس د ټاکنو نه پریکونو کې دغه ټاکنې خپل هغه مفهوم له لاسه ورکوي. په بلوچستان کې هم همدغه سیده هلته د څو لسیزو راهیسې بلوچان په دغه ټاکنیز بهیر کې او بیا په ټوله کې په حکومت کې او په نظام کې هغوی خپل ځان نه ویني، او همدا دلیل دی چې هغوی اوس د وسلوالې مبارزې لاره خپله کړې ده. موږ که څو ټاکنو مخکینیو ټاکنو ته هم وګورو، په بلوچستان کې چې کله نتایج راځي نو ډیر کم خلک هغه رای او مرکزونو ته ځي او هلته خپله رای کاری، ځکه چې هغوی په دې نظام باندې باور نه لري، نه د دې په شفافیت باندې باور لري او نه په عدالت باندې باور لري. که مخکې یو څه هم د دې مشران به بعضې مرکزي اسمبلۍ او دې ته راتلل، اوس هغه هم ډیر کم شوي دي. د دې دلیل دا دی چې پاکستان بیا خپل خلک هلته ګمارلي دي، لکه موږ چې په دغه موقت حکومت کې وکتل او په نورو کې هغه دوی ګوندونه متحده دی جوړې، لکه د بلوچستان عوامي پارټي یا باب په نوم باندې چې اسټبلیشمنټ یو ګوند ته جوړ کړ او خلک یې پکې جذب کړ. نو خپله بلوچ ولس د دینه پریکون مخکیم کړی دی.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې په پاکستان کې د نننۍ عمومي انتخاباتو پر وضعیت او دغه راس په دغو انتخاباتو کې د رونتیا او عادلانه تو په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځوشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمیر طالب چارواکي وایي هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره ویلي چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې غونډې ته چې د فبروري په 13مه او 19مه ترسره کیږي طالبان هم بلل شوي، خو تر اوسه دوی د خپل ګډون غوڅه پریکړه نه ده کړې. تفصیل له عبید سپوږمۍ نه اورو.
د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک کړي.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان دي.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده، او د دوی په ناسته کې د نړۍ هڅه ده چې له افغانستان سره تعامل ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوی په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یاد کړی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون رانه ولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر ازادي رادیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست دوحه
سه په هیڅ صورت خوښنه یم چې د دوحه غونډه به وکولې شي د طالبانو په دریس کې بدلون راولي، ځکه چې داخلي مسایل دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي، ځکه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې مولیدل چې د دې وضعیت د بدلولو لپاره ټولې هڅې ناکامې وې.
تغییری وضعیت در افغانستان ناکام بوده.
د بشری حقونو فعال نسرین حمیدی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
طالب در طول 30
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډیر سرغړونې کړې دي. ټول افغان شذې له بشري حقوقو به برخه کړې دي او له همدې عمله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوه په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت پر وړاندې کې پریکړه وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لا نړی
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوسم ورزو د سوشي بولپاره منځنی ختیستا د ملګرو ملتونو سر منشي وای چې پر جنوبی خار رفح د اسرائیل د پاوز د حمله هوډ به ناوړه پایلې ولري. انټونی ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې د بیړنی اوربند او د ټولو یرغمل شوو د خلاصون غوښتون کوي. د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه تر روسي سازمان ګڼي د روانې جګړې پرون څلور میاشتې پوره شوې چې پر مهال یې ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي او زیانمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
پنځمې میاشتې ته د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې له داخلېدو سره په سیمه کې د روان کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال وویل هغو راپورونو ټکان ورکړی چې پکې ویل سوي د اسرائیل پوځ غواړي د غزې پر رفح ښار خپل پوځي عملیات متمرکز کړي. ګوتریش چې په 2023 میلادي کال کې د خپلو پروګرامونو او لومړیتوبونو په باب خبرې کولې وویل په غزه کې د اوربند او د حماس له منګلو د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتونکی دی.
I'm especially alarmed by reports that the Israeli military intends to
fall. د هغه راپورونو لکبل چې د اسرائیل پوز واړي په بل پړاو کې پر رفح تمرکز وکړي ټکان راکړی دی. رفح هغه ځای دی چې په زرګونو فلسطینیانو په ناوړه وضعیت کې د ځانونو د خوندیتوب لپاره پناه وروړې ده. دا ډول اقدامات هغه بشري کړکېچ چې اوس یې په بالقوه ډول د سیمې له ناویلو عواقبو سره هم مهاله روان دي زیاتوي.
د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه لنمهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوش اسول. د حماس تر ورکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې پر غزه د اسرائیل د حملو لپاره شاوخوا 28,000 کسان په دې ښار کې وژل سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د جګړې او سختو حملو له دوام سره د دې بحران د حل او پر اوربند د سلاکېدو حد روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د مذاکرو د بل پړاو لپاره د چهارشنبې په ورځ اسرائیل ته لاړ او د هغه هیواد له چارواکو سره یې وکتل. له دې سره مهاله حماس ډلې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د برخلیک په باب تازه طرحه وړاندې کړې ده. ځینو رسنیو او خبري اژانسونو راپور ورکړی چې حماس ډلې د اسرائیل له زندانونو د 1500 فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې 15 میاشتې ته د جګړې له داخلېدو سره سره حماس ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې مقاومت ته دوام ورکړی دی. بل لوري ته د اسرائیل مشرانو ژمنه کړې چې تر بشپړې بریا او د ټولو یرغمل سویو تر خلاصون پورې به د حماس په وړاندې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. ګمان کېږي چې شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان لا هم د حماس ډلې په بند کې دي، خو ځینې ناتایید سوي راپورونه وایي چې له دې ډلې ښایي 30 تنه یې د تیرو څلورو میاشتو جګړو پر مهال وژل سوي وي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. دغه سهارنۍ خبری مجله دا شیبه پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. په فیسبوک کې هم د ورځې له تازه خبرونو راپورونو خبرې گئی او دغه راز په کې تازه انځورونه او ویډیوګانې هم موندلی شي. پر فیسبوک سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر یا ایکس پانې او دغه راز انستاګرام، ټیلیګرام او واتس اپ چینلونو هم د لاسرسي وړ دی. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. د سر موضوع دا و چې په پاکستان کې نن عمومي یا سراسري ټاکنې کیږي. موږ هڅه کوو چې پر راتلونکو خبری سرویسونو کې تاسو د پاکستان د ټاکنو وروستي او تازه جزئیات درکړو. وسم راځو د ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. اجمل اند د غو رسپانو پانی اړولې دي.
د ستراتیژیست په نوم د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ د انسټیټیوټ انلاین خبرونې د چین او طالبانو د اړیکو په اړه ولیکنه خبره کړې او پکې د چین د ولسمشر لخوا په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت د سفیر پر منلو انتقاد کړی. لیکوال چې دا کاری د چین لخوا د افغانستان د مشروع حکومت په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندل بللی وای، د چین دا اقدام چې پر بشري حقونو او نړیواله خیر ښېګڼې د خپلو منابعو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړی، په نړیوالو اړیکو کې اندېښمنونکی مثال ږدي. لیکنه کې وړاندې زیاته شوې د طالبانو سره د چین ښکېلتیا له دې سرچینه اخلي چې خپلې پانګونې خوندي کړي او د یو کمربندې ویلارې د سترې پروژې په شمول خپلې سیمه ییزې ګټې له ترهګرۍ وساتي. واشنگتن اگزامینر رسپانې هم په همدې موضوع لیکنه کړې چې پکې د افغانستان په طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تیلو، طبیعي ګازو او لیتیمو کې د چین په زیاتېدونکې لیوالتیا بحث شوی. په لیکنه کې همدارنګه د دې طبیعي سرچینو په ترلاسه کولو او په سیمه کې د خپل اغېز پراخولو کې د چین ستراتیژیکې ګټې هم په ګوته شوې. لیکوال په افغانستان کې د چین د زیاتېدونکې حضور او پر سیمه ییز ثبات او امنیت د اغېزو په اړه د امریکایي چارواکو په اندېښنو هم ټینګار کړی. په لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټون کې جان سوبکو د یوې پلټنې حواله ورکړل شوې چې د امریکا کانګرس ته یې وړاندې کړې او پکې د طالبانو او چین ترمنځ په زیاتېدونکو اړیکو معلومات ورکړي. په دې معلوماتو کې په افغانستان کې د چین پانګونې ته د طالبانو د حکومت په لیوالتیا خبرې شوې او د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر حاجي نورالدین عزیزي له قوله ویل شوي چین چې په ټوله نړۍ کې پانګونه کوي دلته افغانستان کې د هم پانګونه وکړي. د طالب چارواکي په وینا افغانستان د مسو، لیتیمو او وسپنې په شمول هر هغه څه لري چې چین ورته اړتیا لري. لیکوال وایي چین له کلونو راهیسې په هغه هیوادونو کې چې بډایو طبیعي زیرمو ته یې د خپل ګڼ نفوس او پوځي پلانونو د تمویل لپاره اړتیا لري پانګونه کوي، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي پلټون کې جان سوبکو له خولې وایي ښایي د کابل او چین په اړیکو کې تر دې اخوا نورې خبرې هم وي. ورسپانه زیاتوي د سوب کوله خوا تیرونه د امریکا کانګرس ته وړاندې شوې دی پلاتنه کې دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا چین ریښتیا په افغانستان کې د ریښتونو اقتصادي ګټو پلټه دی او کنه مازی د اقتصادي معاملې د دې لپاره کوي چې طالبان وهڅي سو د چین له امنیتي ګټو سره سم ولوبېږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو کتاسي یار یو ولپل چارواکه راوځي او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو ویني، نو بیا به دی خپل پوسی سیدا خلک سونه مشکلات لري. من د کی ټول باندې تنګ شوی په بازارو کې جای نسته او د دې کاروبار ټول بازارو سرزک سی وس کوچان سیدا غمالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت ما غندازې ته خراب شي ولا د خلک څخه د ماخن ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن به برخه او وسم به برخه د تعلیم ته خو به خلاص رسي نه لري. نو باید کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسي پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. دا غزمانه زرو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغامل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت راتګ درې کاله وتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی، نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنی لرو. یواز یواز غوښتنم عاجل غوښتنم دا باید د انټینو باره کې زرته زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنم ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوی راباسي یا هغه زړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره لري الکترونی باندې، دا باندې ډیر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي و شرط یا خندی د شزی ټول لټوټه ولاړې، مګر خاص نه دی چې دا زموږ غږ درې ورسوي. مطلب حکومت یې څه پام لرن ورته وکي چې سانتیاو دې چې تراوي خلک ورسي، بس د ارتوایې نه سیم کارتونه نه دی راغلي یا نه کېږي ستاغه کمپیوټر تذکره راو د ورور د جراوه امدار کم پر کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر سکرین خلکو تور کړي هلته هم داسې راشي بس وستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.